السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واورئ چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو د ویزې معافیت له منځه وړی. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان هم پکې اوسیږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې دغې ناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربوي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خزو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي، او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خزو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پیښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سری صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولای شي د سباندې 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپای ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولای شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 12 راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړې په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خوا ته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چې یو شمېر دوی ته معلوم نه وو مندلی او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دواتی لارې هم مشخص کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د دیموکراسۍ پر لوري د هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشر مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې د هیواد سره د انرژي د تامین او د روسیې له غلطو تبلیغاتو سره د مقابله په برخو کې د 115 میلیون ډالر مرستې اعلان هم وکړ. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، پچی افغان لوبډل مشر وګټله او تو پچونه غوړه کړه. عمان د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 1450 منډې وکړې. یاد لوبې ته لوبډل مشر عقاب الیاس شپږ شپېته تر سوځېدلې، زیشان مقصود او کیشپ برجاټي هر یو 15 منډې وکړې. افغان لوري ته نوین الحق او عظمت الله او مرزي یوه وکټه وسوځوله او دریم ران اوټ شو. د افغانستان د توپ وهنې پاڼې د ورخت له امله ترسره نه شوه او سیالي هم بې پایلې پای ته ورسېده. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی چې تر ډیره پر ادبي او فرهنګي مسلو را څرخي، خو دا سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به راشو دې ته چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان هم پکې اوسیږي. ترکی رسنیو پرون د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی دی. تفصیل له نوریاس نوریاو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشر لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیه د دل صباح ورسپانې د راپور لمخې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان لمخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیه دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و، د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي، او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي، او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توزیع شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، د ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیه د دل صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیه د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیه چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کوری سو بوده لري په ترکیه کې په هم ډیرای هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګر تاګو ډیرای هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرله او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم واخله مې جنرال دوستم دا هغه خلک و چې د په وته وخت کې بیا الته جایدادو په خصوص سره د ترکیه د هویت یا د ترکیه تابعیتونه هم اخیستلی نه دیغو دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزو نه یدو هم برخه هغه خلک دي چې د سکوت نه وروسته ولاړه لاغه سیاسي چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورتونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړله چې ځینې ممکن د ترکیه تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه بیا. درېمه برخه دا ده چې په تیرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شول چې ترکیه تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه سیاسي وسره ولرله یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه او د افغانستان سفارت هم ترې وبدله په دې ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یو برخه دا هم ده چې د نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي او د طالبانو په طبي خبر لپاره کې دغه هم لابیستا او څلورم برخه د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصول لمخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغه په خواني سیاسون دغه ډیپلوماټیک پاسپورتونه هم هغه ډیپلوماټیک ارزښت نه لري چې دیو ډیپلوماټ په هیڅ باندې د سیاسي پاسپورت لرلو باندې چې ته اوسې البته سیاسي پناه دی بل بحث کې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري او طبي خبره چې دغه طالبانو د لابي بحث وي، خو ډیره هغه کسان چې طالبانو د دولت البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناشې کوي، هغه بیا ډیره هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی او دغه شی دوه درې څلور نور، هغه بیا د ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورتونه نه وشي، نو دغه مخنیوي د هغه ډول نسی کولای. لکه د طالبانو د خوشالول د فار البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاک کړي و چې د سیاسي پاسپورتونه او بي ويزي و سیدلو البته هغه وزن دا و نو کېږي طالبان یو څه خوشاله شي، خو په ټول کې طالبان مخالفین چې هغه اکثر د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوي دغه پریکړې قربانیان به تر ډیره کوم کسان وي یا تر ډیره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کوم غټ سټی چې تاسو یاد کړی چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخوانی حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامه ولري، نو دغه پریکړه قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل رول لري او تمن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي، نو د افغانستان د ګټو بحث دلته نه راځي. ډېر قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نور لارې پرمند شي او لړ ترکیه ته ولاړل او د ترکیه د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثر هغه کسان دي چې په ملي شورا کې پلان د کچو نه ډېر زیات تمن و، هغه اصلي قربانیان او یو ډول سیمیز حساسیتونه هم ست. ډېرې به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیه تر نفوذ لاندې په تیرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
آزادۍ رادیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیات زیانمنې دي. دغه سازمان په خبره د کورنیو خزینه سرپرستی د کورنیو د نارینهو سرپرستو پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیات مخ دي. په ورته وخت کې د یو شمیر کورنیو سرپرستی میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې ډېر ستونزې ګالي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لوڼو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي:
یوه کورنۍ چې نارینه ونه لري طبعا ټوله نړۍ ته معلومیږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده، او زه تل ناروغه یم. له درملو پرته ژوند نشم کولی. درمل خورم، موږ خپل ژوند په ډېره سختۍ مخ ته بیایو.
د مزار شریف ښار اوسیدونکي فاطمه هم وایي له 21 کلونو راهیسې د وړکتونونو په ریاست کې دنده ترسره کوله، خو له 1 کال راهیسې بې دلیله له دندې ګوښه شوې ده. دا چې د خپلې 5 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو کال کېږي چې وزګاره او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم، چې په هم غایب مو خپل ژوند مختبی و. موږ د کورنۍ 5 غړي یو، او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپلو فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود، د هغه کورنیو په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسکونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول شوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز لامله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری شوی دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو 19 پروګرام ازادۍ رادیوي مجلې ته چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم، هر کله مو کوم اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
ژبې د پیاوړتیا په خاطر او بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو، دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواره وایي:
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ډېر کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی:
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکو.
پر نفس اعتماد دش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ.
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر:
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څوش پی داسې انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې، یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزې مخکې، په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ، او بوک همغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولی شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي، او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي، او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکې انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده، په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي. نو دې یو دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي، او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده، او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کلمه د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، پاغه وخت کې را سره دا خبره وشوه چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما ویل چې زه خیر دی، چې خبره سل په لالی پوری دی په بنگلو، نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې کوم. خو بیا پکې نظام و او خته بدل شو، او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی، او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول. نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم، او په برتانیا کې د چاپ کول ستونزې شو. هغه دا و چې د دې انګلیسي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچ نه خې خواته دي، د کینه نه د چاپ نه خې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کې، په عربي لیکدود باندې لیکل کې، نو دا خې نه ګچ خواته ده. نو چې پینځه کتابې ماته دا شي چاپ کړل، ځکه چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړی راویلې چې زه وګورم چې څنګه دی. پینځه کتابې ماته دا شي چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینې نه خی غاړې ته، د ګچ نه خی غاړې ته. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وا چې د پرنټنګ پریس چارې څارلې، هغه ما په دې باندې پوهه کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې، ما ورته چې نه دا د خی غاړې نه ګچ غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي، چې تر دې دمه 14 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي. او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. ښاغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوې هڅه وه، او په تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبله چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو وختونه هم د وروسته چې ډېر افغانان بهر ته تللي او دلته سر ډېر زموږ مشتریان پاتې شو نو دا د دې باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړل او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري.
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د خی خانه لوستل کې کتابونه دغه سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي نو ځینې ژبې چې د خی خانه لوستل کېږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبې سپورټ نه دی پېښوي نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړی دي یعنی په مجموع کې دا یو اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته فارسی شته اردو شته د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی
د په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب په امازون سایټ سره شریک کو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دوی دا کډی پی وایي نو دوی دا کتابونه په خپل موږ یې سر کو او دوی دا سر کوي او کله چې چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډلیوري کوي نو هغه کسانو په اروپا کې او په امریکا کې د دینه ښه استقبال کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پات چې ته موږ رسېدلې دي د کله راځي دي چې د لوستل کې
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي تاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولای شئ
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ او په اعتبار نشي کېدای چې موږ د استفاده ورته وکړو
کوم کتابونه چې تاسو پر تاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړی دي او څومره خرج شوی دي پښتو کتابونه
په تعداد د ډیر لسوالس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوی دي او هغه چې نسو کړی دي او د استفادې وړ ګرځېدلې دي او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلور کاله په توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې پر دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په لوړه کچه اخیستی دی نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوب شاوخوا کې پلورل شوی وي
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدې معلومی شي
نو کوم ځکه چې دا کتاب تر ډېره جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې په خاطر به استقبال شوی وي او لبل خانه دا کتاب تر اوسه یې نه ډیر کسان یا مجموع کې کوه د دې موږ د دې خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي
څنګه تاسو کولی شئ چې ډیر افغانان